آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ارګوای چې د کابل د سشنبې برید د حقانی شبکې کړې او پاکستان کې پلان شوی و. اوباما وایي چې برتانیې د اروپای اتحاد څخه نه وځي. د سوریې د حلب په ښار کې په هوایي بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي او نن د اپریل 22مه د ځمکه د نړیوالو ورځ په توګه لمانځل کیږي.
تیر کال په نړۍ کې اعدامونه دومره ډیر شوي دي چې په 25 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. د خوب کمواله د چاغوالي سبب کیږي. په دې رپورټونو علاوه نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر جمعګل سمرزه د خبرونه میلمه ده. خو اوس نظرالله یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. ارګوای چې د کابل د سیشنبه خونړې برید د حقانی شبکې کړې دی او برید په پاکستان کې پلان شوی و. د جمهور رئیس غنی د ویان برستیال دوا خان مینفال نن امریکا غږ ته ویل
دا برید دا د حقانی شبکې کړې دی او د حقانی شبکې ته معلومه ده چې له پاکستان سره ډېر نږدې د هغوی په خدمت کې دی او د هغوی پلانونه د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس په وړاندې باندې دلته عملي کوي.
مینپال وویل چې د کابل د سیشن بي د ورځې د برید په اړه د افغانستان د امنیتي ادارو تحقیقات لا هم ادامه لري. بل پلوته د افغانستان حکومت وایي چې د هغه رپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د کابل د سیشن بي د ورځې په ټیرستي برید کې هغه طالب برخه لرله چې د بګرام د زندان نه خوشې شوی و. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال وویل
تر اوسه پورې لا پلټنې نه دي بشپړې شوې او خاص هیئت په دغه برخه کې ګمارل شوی دی. نو ډېر ژر به موږ د دغه کس په اړه باندې شي څوک څنګه څه وخت د چا لخوا څخه دغه شوی دی خوشې شوی دی لې شوی دی په دې اړه باندې پلټنې کېږي او موږ به بیا د پلټنو تر بشپړېدو وروسته تاسو ته مکمل معلومات درکړو.
د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د سه شنبه د ورځې د برید وروسته طالبانو رسنیو ته په دغه برید کې د شاملو دو بریدګرو نمونه او یو لنډ ویډیو واستوله چې پکې یو کس چې ځان عبدالولی آغا نوموي وایي چې د بګرام په زندان کې د زندان د ساتونکو ناوړه چلند دغه عمل ته هڅولې دی. په سوریه کې د حکومت مخالف فعالین وایي چې د حلب په ښار او د ادلب په ولایت کې نن د جمعې په ورځ په هوایي بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي. دغه سیمې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. حلب چې د سوریې تر ټولو لوی ښار او پخوانی تجارتي مرکز دی، پکې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د فروری د 28 نیټې د اوربند وروسته کله کله شخړې کیږي. په برتانیې کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو د سارنې موسسه وایي چې په حلب کې هوایي بریدونه کم تر کم لس تنه وژل دي. د ډلې ویل دي چې د فروری د میاشتې د اوربند وروسته دغه تر ټولو لوی هوایي عملیات دي چې په دغه سیمه کې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما برتانیې ته تللی او په هغه باس کې ورداخل شوی دی چې برتانیا د اروپایي اتحاد سره پاتې شي او کنه. تفصیل د شافی سردار نوري.
لندن ته د اوباما د رسیدو څو شیبې وروسته د هغه یو مضمون د ټلګراف په ورځپاڼه کې خپور شو. په مضمون کې اوباما د برتانیې څخه غوښتنه کړې ده چې د اروپایي اتحاد سره دې پاتې سي. هغه ویلي دي چې دا کار به د برتانیې د لا قوي کېدو سبب سي. بلاخره دا چې برتانیا په اروپایي اتحاد کې پاتې کیږي او کنه، دا د برتانوي رای ورکوونکو فیصله ده. جمهور رئیس اوباما لیکلی دی چې اروپایي اتحاد د برتانیې نفوذ نه کموي بلکې ډیر به یې کړي. قوي اروپایي اتحاد په نړیواله کچه د برتانیې مشري ته ګواښ نه دی. په نړیواله کچه دغه اتحاد د برتانیې مشري لا قوي کوي. کارپوهان په دې باور دي چې شایي برتانیې ته د ښاغلي اوباما سفر به تر یو حده د ستونزو سره مخامخ وي، ځکه د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو په جمهور رئیس باراک اوباما انتقاد کړی چې د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې لاس وهي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په ترکیه کې به څلور تنه پوهان او دوه تنه خبریالان نن د جمعې په ورځ محاکمه شي. دغه کسان د رجب طیب اردوان په حکومت کې په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي دي. د هغه په حکومت کې د بیان په ازادۍ باندې تر ډیره حده سختي شروع شوې ده. په دغو پوهانو باندې تور دی چې سخت دریځه تبلیغات کړي دي. هغوی د کوردی یاغیانو په خلاف د پوځي قوې د استعمال په حق له یو اعلامیه خبره کړې وه چې د حکومت دغه اقدام غندلی و او په خبریالانو باندې د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. دغه دوه خبریالان کېدای شي چې په عمري بند محکوم شي. د یونان صدر اعظم په ترکیه انتقاد کړی دی چې د ناټو عسکر د ایجین په سمندرګي کې د عملیاتو د پراخولو نه چې د مهاجرینو د مسلې مخنیوی وکړي منع کوي. ناټو د ایجین د سمندرګي شمال لور ته کښتۍ لیږلې دي چې د هغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي چې د ترکیې نه یونان ته مهاجر لیږي. خو ناټو د دغه سمندرګي جنوب خواته عسکر نه دی استولي. یونان تور لګوي چې د ترکیه د اعتراض په وجه ناټو په دغه سیمه کې عملیات نه کوي. ترکیه وایي چې د سمندرګي دغه خوا غیر پوځي سیمه ده. د یونان صدر اعظم دغه سرګندونې د ناټو د سرمنشي سره د ملاقات نه وروسته کړي. په اکواډور کې یو بل زلزله چې قوت یې شپږ درجې و شوي ده. دغه زلزله چې نن وشوه د اکواډور هغه ساحلي سیمې لړزولې دي چې څو ورځې وړاندې پکې 8.8 درجې سخته زلزله شوې وه چې 1500 کسان پکې وژل شول. د مکسیکو په جنوب ختیځ کې د جګړونکو ډلې په هغه 18 کسانو پسې ګرځي چې پرون د کیمیاوي موادو په یوې فابریکه کې د چاودنې په وخت لا درک شوي دي. په دغه پیښې کې 14 کسان وژل شوي. د دغو 18 ورکو کسانو کورنۍ د پرون راهیسې په بې صبرۍ سره د خپلو خپلوانو د پیدا کولو انتظار کوي. او نن د اپریل 22 د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شاوخوا 1 میلیارد کسان نن د ځمکې ورځ د اقلیم د خوندیتوب په هکله د فعالیتونو په ترسره کولو لمانځي. د نړۍ بیلابیل مشران د ځمکې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې د نړۍ د اقلیم په باب د پارس د تړون په لاسلیک کولو سره لمانځي. د ځمکې د ورځې د شبکې د رئیس مرستیاله سوزن بیس وایي چې د اقلیم د خوندیتوب فعالین د نړۍ په 200 هیوادونو کې د ځمکې ورځ لمانځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنوریدونکو لګروسته د آشنایانو د ادبی ډیره پروګرام لرو. نن مو شاعر جمعګل سمرزه صاحب مل مکړه ده کول شي ورس خبرونه کې برخه واخلي. په نړۍ کې د اعدامونو په اړه کې رپورت لرو. په تیرو 15 کلونو کې د تیرو 15 کلونو په مقایسه په 2015 کال کې په نړۍ کې د رپورټونو له قراره اعدامونه ډیر زیات شوي دي. په دې حقله یو رپورت لرو چې ساسې په مشتره اړه
د بخښنې نړیوالې موسې پر راپور کې ویل شوې دي چې پروسه کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې پر راپور کې ویل شوې چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې 90% کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوې دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په مقتی ډول بند شوې و، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پیښور په خار کې په یو خونځي برید وک، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لری ک. د بخښنې د نړیوالې موسسې یو کارکونکي چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نورسته په هیواد کې د اعدام پیښې هم یو دم زیات شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لری کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جریان هم ډیر روښانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 1,055 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستان ته ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامیږي چې د حکومت نه ناراضه وي. پې په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې کارکونکي چایارا سنگیورګي په دې حق لا داسې وایي. په ایران کې 900 کسان چې موږ حساب کړی دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي، په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې